د سهار پوره و بجې سوې. قدرمن اوریدونکو، تر اونیمو بجو د ازادي راډیو په لومړنۍ خبري مجله کې زه سلیم محمد صالح در سره يم. سلامونه می ومني. نن شنبه ده، د جدې شپږویشتمه چې د جنوري ل شپاړسمې سره برابرېږي. دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبري مطالبو لنډیز. ټاکل شوې نن ولسی جرګه د نوې کابینې پاته اوولسو وزیرانو ته د باور او یا هم رد رای ورکړي. تیر شپه د کابل پر وزیر اکبر خان مینې توغندۍ لګېدلې، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. پرون د افغانستان په جنوب کې یوې بمي چاودنې د ناټو دوه عسکر ووژل. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د امریکا بې پیلوټه مشکوکو الوتکو د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې 15 وسله ول وژلي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي ریچارډ هولبروک پرون د پاکستان له جمهور رئیس سره وکتل او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او نور موضوعاتو باندې ورسره خبرې وکړې. د ایران چارواکو د دې هیواد د مخالفو سیاسي مشرانو غورځنګ ته خبرداری ورکړې چې په ایمیلونو او لنډو لیکلو پیغامونو کې د روان سیاسي بحران نه تنظیموي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې په هیتی کې د تیر اونۍ د زلزلې له کبله رامنځته شوې ویجاړي فوق العاده حالت وضع کړی. یو پخوانی ایرانی ډیپلوماټ چې د اصلاح غوښتونکو د وروستیو مظاهرو په وړاندې د ایران حکومت د سختګیرۍ په اعتراض له خپلې دندې استعفا کړې، د ازادي راډیو ایرانی څنګه ته ویلي چې شای نور ډیپلوماټان به هم د پر پله پالک شېږدي. او نن په اوکراین کې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره پیل شوی کمپاین پای ته رسیږي. ټاکل شوی دغه انتخابات نن وسی. قدرمن اوریدونکو، کوشش کوو چې د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه هم تاسو ته معلومات درکړو چې ټاکل شوی ده د ولسی جرګې استازي نن پاته اوولسو وزیرانو ته د باور او یا هم رد رای ورکړي چې دغه غونډه په څو شیبو کې پیلېدونکې ده. کوشش کوو د ولسی جرګې نظر هم په دې اړه راواخلو او تاسو ته وروستي معلومات درکړو. لکه څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې واورېدل، نړیوال اژانسونه د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د راکټي حملې خبر ورکړی دی. اژانسونه ویلي دي چې په وزیر اکبر خان کې د بهرنیو هیوادونو سفارتخانه او د زیاتو مؤسسو دفترونه هم موجود دي چې جدي امنیتي څارنه کوي. د راکټي حمله تیر شپه سوي، خو تلفات یې نه دي رسولي. د کابل پولیسو ویلي چې راکټ د سړک پر غاړه لګیدلې او د زینو نږدې ودانیو هندارې ماتې کړې دي. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله کې چې دا وضعیت په بغداد کې د تشدد سره مقایسه سینو لیدل کېږي چې په کابل کې دا ډول حملې کم لیدل سوي دي. اژانسونه وایي چې دغه ډول راکټونه په دې وروستیو کې پر کابل زیات لګیدلې، خو تلفات او جړې نه درمسته کړې، خو تشویش په خلکو کې زیات ایجاد کړی دی. په افغانستان کې له څه مودې راهیسې د وسلولو طالبانو د یو شمېر کړیو د جذب د هڅو په اړه خبرې کېږي. د امریکا، برېټانیا او افغانستان حکومتونه غواړي چې د طالبان یو شمېر کسان په پیسو او یا هم د ځینو وړاندیزونو په مټه د وسلې ایښودلو ته قانع کړي. په دې اړه نور له فرشتې جلزی څخه اوري.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د دواړو خواو ترمنځ د باور نشټوالی د هڅې له خنډ او ستونزو سره مخامخ کوي. د انګلستان چاپ ګارډین رسپانه په خپل وروستۍ غنه کې د امریکایي مقاماتو په حواله لیکي چې د برېټانیا حکومت حتی له هغو عناصرو سره چې له وسلوالو طالبانو جلا کېدای سي د نقدو مرستو د پروګرام طرحه جوړه کړې ده. ګارډین دی کې د برېټانیا حکومت د یو نړیوالې بودیجې د رامنځته کولو هڅې هم پیل کړې. له دې بودیجې به هغو وسلوالو طالبانو ته چې خپلې وسلې پر مځکه ایږدي پیسې ورکول کېږي. د امریکا او افغانستان حکومتونه په دې اړه د برېټانیا د حکومت هڅو ته د شک په نظر ګوري. نو د ورځپاڼې په لیکنه همدا دلیل دی چې برېټانوي مقاماتو د دې نوي ابتکار وړاندیز کړی تر څو په دې ډول د متقابل اعتماد اساس کېښودل شي. د دې مسلې جزئیات په لندن په کانفرنس کې چې په راتلونکو څو ورځو کې جوړېدونکي دی وړاندې شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبن د پنځم په ورځ د انګلستان پارلمان ته په وینا کې ویل هیله من دی چې د لندن په کانفرنس کې ګډون کوونکي به د طالبانو د دعوت او له هغوی سره د اړیکو نیولو له سیاسي پروګرام سره موافقه ترلاسه شي، تر څو د په وینا د افغانستان حکومت هغه خلک خپل لوري ته جذب کړي چې د مجبوریتونو پر اساس له طالبانو سره یو ځای شوي دي، خو له فکري لوري له هغوی سره موافق نه دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې طالبان یو ستره او واحده کتله نه ده، بلکې له مختلفو ګروپونو جوړ شوي دي چې په هغوی کې بهرني وسلوال، قومي او محلي خلک او د مخدره موادو قاچاقونکي شامل دي. داسې کسان هم څه چې یوازې د ورځې د لسو ډالرو د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو سره ولاړ دي. ډیوډ میلبن ویلي یو شمېر عادي افغانان دي چې له ویرې په خپلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، خو د ده په وینا د یوې سمې سیاسي ستراتیژۍ او د ارتباطاتو د ټینګولو د سمو لارو چارو په غوره کولو د دې تفکیک کیدای سي. له واستوالو طالبانو سره د تماس ټینګولو په اړه بحثونه څرګندوي چې په افغانستان کې د خیر قدرتونه د نتیجې تر رسیدلې چې جګړه د افغانستان د کړکیچ د حل لار نه ده، بلکې نور لارې چارې باید غوره سي.
له وسلوله طالبان سره مو د سولې د خبرو اترو په اړه رپورټ اوریدی. هغه څنګه چې په دورستۍ کې خبر شوی شي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر د جمعیت اسلامي د تنظیم مشر استاد برهان الدین رباني د خپل واکمنۍ په کلونو کې د آریانا افغان هوایي شرکت یو الوتکه په غیر قانوني ډول پلورلې ده. په دې اړه راپور په ژواک خبري اژانس ورکړی او لیکلي دي چې په دې معامله کې په مشهد کې د افغانستان د هغه وخت جنرال قونسل چې ولسمشر کرزي په نوي کابینه کې ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي هم داخل دي. په دې اړه نور الله احمد تکل څخوري.
په غیر قانوني ډول د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکې د خرڅلاو اسناد په ژواک خبري اژانس خبره کړي او په دې اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې استاد برهان الدین رباني 9 کاله مخکې د خپلې واکمنۍ پر مهال د آریانا افغان هوایي شرکت الوتکه په غیر قانوني ډول پر یو ایراني شرکت پلورلې ده. د آریانا د الوتکه په 1980 کال کې په 300 لکه امریکایي ډالرو له روسیې څخه اخیستل شوې وه، خو استاد رباني د ایران پر کاسپین کمپنۍ په 4.5 لکه ډالرو وپلورله. په ژواک په دې اړه د خپلو څېړنو په حواله لیکي، په دې معامله کې انجینیر عبدالرحیم سید جان چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا په نوې کابینه کې د کډوالو چارو د وزیر په توګه نومول شوی دی هم لاس درلود. په ژواک وړاندې لیکي، کله چې له ښاغلي رباني څخه پوښتنه وشوه چې د ولې له دې معاملې سره چې د بېوزلې افغانستان په ډېر زیات زیان تمامه شوه موافقه وکړه، نو د هیڅ منطقي ځواب نه درلود او د دې پر ځای هڅه وکړه چې ځان په دې او هغه خبره تیر باسي. د پرله پسې همدا خبره کوله چې د نه کلو مخکې مسأله اوس را برسېره کول هیڅ معنی نه لري. د هغه وخت یو دولتي مقام چې نه غواړي نوم یې ذکر شي وایي حتی د الوتکې په بدل کې اخیستل شوي 4.5 لکه ډالر هم هیڅکله د حکومت حساب ته انتقال نه شول. خو عبدالرحیم چې په نوې کابینه کې د کاندید وزیر په توګه معرفي شوی ټینګار کوي چې له ایراني شرکت څخه ترلاسه شوي 4.5 لکه ډالر د استاد رباني له امر سره سم هغه مهال په مشهد کې د افغانستان د قونسلګرۍ بانکي حساب ته انتقال شوي دي. عبدالرحیم وای یاد شوی 4.5 لکه ډالر وروسته بیا د مجاهدینو د حکومت د نویو بانک نوټونو د چاپ لپاره روسیې ته ورکړل شول. د پرله پسې خپله دفاع کوله، ویل یې دای د حکومت یو صادق مامور و او تل یې تر ځانه د لوړو امرانو اوامر پر ځای کول. د 1958 پرله پسې نمبر لرونکې آریانا الوتکه په 1990 کال کې هغه مهال چې شمالي ټلوالی مزار شریف له طالبانو څخه بیرته ونیو د مزار شریف په هوایي ډګر کې ولاړه وه. له مزاره د طالبانو له ایستلو وروسته د الوتکه تهران ته والوزول شوه او د 2001 کال د جنوري په 2 نیټه پر کاسپین هوایي شرکت وپلورل شوه. په مشهد کې د افغانستان د هغه مهال جنرال قونسل عبدالرحیم وای له ده سره پر ټولو موجودو اسنادو د استاد رباني لاسلیکونه شته. دی وای هغه مهال دا پیسې دولتي بانک یعنی د افغانستان بانک ته نه شوای انتقالېدای، ځکه دا بانک د طالبانو د واکمنۍ په قلمرو کې وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کابل کې د سهار 9:08 د قدرمن اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پاکستان وروستي وضعیت هم کتنه کوو. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. دغه راز به واوري چې نړیوالو رسپانو پر افغانستان ځینې تفسیري خبرې کړي دي چې وروسته به دغه تفسیري تاسو ته وړاندې شي. لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه، نن ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسي جرګه د ولسمشر حمید کرزي لخوا پیشنهادي وزیرانو ته ولس او وزیرانو ته د باور یا هم رد رای ورکړي. له کابل را سره د ولسي جرګې استاد ښاغلی جمیل کرزي د ټلیفون مستقیم تماس کړي. کرزی صاحب سهار مو په خیر، ډیره مننه چې په خبرونه کې را سره یاست. په دې اړه کوم معلومات راکړي چې دغه غونډه کله پیلېږي؟
تاسو هم ډیره مننه زما احترامات تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. غونډه په صورت عموم خپل پر وخت 8:30 بجې شروع کیږي.
بله، او ټاکل شوی ده چې ټولو ولس وزیرانو ته نن رای گیری وسی که څنګه؟
وزارت ته د لوړو زده کړو د 5 نماندو وزیر صاحبانو اسناد رد کړي دي چې دا قابل د قبول نه دي د وزارت لپاره. نو پر هغه باندې به موږ متیقن هم بحث کیږي، داغه بعد بیا صندوقونه د رای د پاره شول کیږي.
بله، دغه زیاتره وزیران خو مخکې ولسی جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي دي، یعنی د ولسی جرګې د استازو قناعت دوی حاصل کړي دي.
نو دا فرق کوي، بعضی کړی دی بعضی نه دی کړی، خو بیا هم په صورت عموم د دوی خبرې قناعت بخش وي، خو د دوی د اسنادو او د تابعیت پر موضوع باندې لا بعضی مشکلات شته.
دغه مشکلات د زیاتو وزیرانو سره شته، زیاتو پیشنهادي وزیرانو سره شته که کمو سره؟
تقریبا د پنځو نومه صاحبانو دغه د اسنادو موضوع ده، او د یو یا دوو نوماندو د صاحبانو تابعیت موضوع ده.
بله، که چیرې ځینې وزیران د باور رای ترلاسه نه کړي، ولسی جرګه به بیا څه کوي؟ بیا به انتظار کوي، خپل رخصتي به ځنډي، او دوی ته به د باور رای دپاره لکه څنګه چې مخکې خپل رخصتي ځنډولې وه، رخصتي به هغسې ځنډوي او انتظار به کوي؟
زه په دې نظر یم چې دا یو ډېر عادي روان دی چې ولسمشر د اساسي قانون په اساس موږ سره معرفي کوي، او د ولسی جرګې صلاحیت دی د رد او تایید. نو دا بالکل موږ به وګورو هغه وزیر صاحبان یا هغه افراد چې واقعا کاري برنامې ښه دي، او دوی کولای شي چې کار وکړي، او د دوی د پرون چې دوی پرون څه کړي دي، د دوی پروني وظایف څه شوه، هلته د دوی لاسته راوړنې څه وې، هغه ټول مطالعه کېږي، هغه بعد دوی ته رایه ورکول کېږي. نو که یو څه نوماند وزیر صاحبان بدیږي، واضح خبره ده چې نور به مستره معرفي کېږي، البته د رخصتۍ بعد نه.
بله، ځینې وزیران چې رد سوي دي هغوی یو شمېر رسنیو ته ویلي دي چې د ولسی جرګې استازو ورسره جفا کړې ده، او په ولسی جرګې کې ځینې زادو بندونه شته. د چا خبره تاسو دا خبر تاییدوي یا دا ډول اوازې؟
ولا کېدای شي هغه وزیر صاحبان چې رد سوي دوی خپله به د خپل د ملت سره جفا کړې وي، دا د ملت کور و، د ملت په کور کې د دوی ټول کړنې وڅړل شوې، ولیدل شوې چې دوی په تېرو یو کال یا دوه یا درې کلو کې دوی څه کړي دي، څه لاسته راوړنې وې. نو دوی به حتمي د ملت سره، خپل د ولس سره به جفا کړې وه، چې د ولس نمایندګانو دوی ته رد خپل یعنی اعتماد یې ورباندې ونه کړ او د رد رایه ورکړه. دا خبره زه مطلق ردوم، دوی باید خپل دا خبره واخلي.
ډیره مننه. د کابل څخه د ولسی جرګې استازی جمیل کرزی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې و، چې ویل کېږي نن ولسی جرګه شایي چې د نوي کابینې لپاره ولسو پیشنهادي وزیرانو ته د باور یا هم رد رای ورکړي. په دغو پیشنهادي وزیرانو کې زلمی رسول د بهرنی چارو وزارت لپاره، حبیب الله غالب د عدلی وزارت لپاره، ډاکټر هاشم اسمت الهی د لوړ زده کړو وزارت، ډاکټر محمد یوسف نیازی د حج او اوقافو وزارت، انجینر محمد بشیر لالی د فواید عامه وزارت، ډاکټر رسولایا سریال دلیلی د عامه روغتیا وزارت، عبدالهادی ارغندیوال د اقتصاد وزارت، محمد هادی حکیمی د سوداګری او صنایع وزارت، جرولا منصوري د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت، امینه افضلی د کار ټولنیز چارو او معلولینو وزارت، انجینر عبدالرحیم اوراز د ترانسپورت وزارت، پلوشه حسن د شوزو چارو وزارت، انجینر عبدالرحیم د کډوالو چارو وزارت، ارسلان جمال د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت، زرار احمد مقبل د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت، سلطان حسین ایساری د شاری پراختیا وزارت، او عبدالقدوس حمیدی د مخابرات وزارت لپاره پیشنهاد سوی دي چې نن به ولسی جرګه دوی ته د رد یا هم باور رای ورکوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په کابل کې پرون د پښتو نړیوال مرکز پرانیستل سو. ویل کېږي چې په دغه مرکز کې د افغانستان او د سرحد هغې غړې کلتوري او ادبي ټولنې شامل دي. د افغانستان د کلتوري ټولنو د مشورتي شورا غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته ویل چې د دې مرکز په جوړېدو سره به د ټولو کلتوري ټولنو که په افغانستان کې دي او که په نورو هیوادونو کې، دوی به د ستونزو پر حل په ګډه کار کوي. له کابل اوربانې معصوم ایوند رپورټ لري.
د افغانستان د پښتو نړیوال مرکز غړي وای دا مرکز د کلتوري چارو د همغږي او لویو ستونزو د هواري لپاره جوړ کړی دی. د افغانستان د 15 ولایتونو د پښتو کلتوري ټولنو استازي د جمعې په ورځ په کابل کې سره غونډ شوي وو او پښتو نړیوال مرکز یې پرانیستی. د افغانستان د کلتوري ټولنو د مشورتي شورا غړي ډاکټر خوشحال روحي ازادي راډیو ته د دې مرکز د جوړېدو او اهداف په اړه وویل.
د پښتو نړیوال مرکز اساسي موخه دا ده چې دغه بیلابیل ټولنې چې ما مخکنه وښلو، دوی د یو بل ستونزو نه بل د هڅو نه په شکل خبر شي د وی ګډ استراتیجی لمخه او ګډ اهداف چې موږ ټاکلي دي هغه د پر ګډ حل ځلې وشي پښتون چې د کړلې نیمه څخه تر زیات اندازې پورې محروم شي وي او یا په زوره محروم ساتل شي وي او مکتوبونه سوزل کیږي او په مخ کې خندونه رمسته کیږي څنګه کولای شو چې په دغه برخه کې د غستون زم لمزي
د پښتون نړیوال مرکز په افغانستان په او حوزه او د پاکستان په څلور حوزو کې څنګه لري البته په هغه سیمو کې چې افغانان پکې اوسېږي په افغانستان کې تر دې وړاندې د کلتوري ټولنو هڅې تر ډېره همغږې نه وي کلتوري او ادبي چارې په انفرادي ډول ترسره کېدي چې اغېزې د کارپوهانو په باور مثبتې نه وي او دا وروستی جوړ شوی مرکز به وکولای شي چې د ټولو کلتوري ټولنو ترمنځ همغږي رامنځته کړي غلام علي نوري چې دغه مرکز پرانیست غونډې ته راغلی وایي چې دغه مرکز به د ټولو کلتوري ټولنو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او کلتوري او ادبي کارونه به په منظم ډول پر مخ ولاړ شي
پښتانه سره هماهنګ کوي پښتانه لیکوالان ترمنځ فاصله چې دا فاصله کموي یو د بل د ضرورتونو څخه خبريږي او یو د بل ته د حمایت هغه لار آماده کیږي
په دې کې ټول افغانستان پښتانه ټول سوي دي
د دې مرکز مسولین وایي د کلتوري او ادبي هڅو د همغږي ترڅنګ به هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د میشتو خلکو روانو ستونزو ته هم د حل لارې چارې پیدا کړي په دې ورسره کې د افغان دولت او ځینو کلتوري ټولنو لخوا د پښتو ادبیاتو د غني کولو هڅې سوي خو دغه مرکز پرانیستون کې وایي چې لا هم ډیر کار ته اړتیا شته دوی وایي د ډیر شمیر افغان لیکوالو اثر ناچاپه پاتې دي چې چاپ ته خورا ډیر اړتیا ده او دا مرکز به وکولای شي چې تر ډیره پورې د اړتیا پوره کړي معصوم ایوند ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو ته ورځ مخ کړی دی چې سیمه ایز او نړیوالو مسایلو ته مخه کو د رواني خبری مجلې د مهمو خبری مطالبو لنډیز به یو ځل بیا وړاندې شي تاکل سوینن ولسی جرګه د نوي کابینې د پاره پاتې ولسو پیشنهادي وزیرانو ته د باور یا همراد رای ورکړي تیر شپه د کابل پر وزیر اکبر خان مینه توغندې لګیدلې خو د تلفات په اړه څه نه دی ویل سوی پرون د افغانستان په جنوب کې یوې بمی چاودنې د ناټو دوه عسکر ووژل د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د امریکا یوې مشکوکې بې پیلوټ الوتکې پرون د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې 15 وسله وال وژلې دي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک پرون د پاکستان له جمهور رئیس سره وکتل او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او نورو موضوعاتو په اړه ورسره خبرې وکړي د ایران چارواکو د دې هېواد مخالف سیاسي مشرانو غورځنګ ته خبرداری ورکړي چې په ایمیلونو او لنډو لیکلو پیغامونو کې دي سیاسي بحران ته لمن نه وهي د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي دي چې په هیټي کې د تیر اونۍ د زلزلې له کبله رامنځته سوې ویجاړۍ فوق العاده وضعیت جوړ کړی یو پخوانی ایرانی ډیپلوماټ چې د اصلاح غوښتونکو د وروستیو مظاهرو په وړاندې د ایران د حکومت د سختګیری په اعتراض له خپلې دندې استعفا کړې وه ازادي راډیو ته ویلي شای نور ډیپلوماټان به هم د پر پل کېږدي او نن په اوکراین کې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره پیل شوی کمپاین پای ته رسیږي د یو بدن دوا سرونه د پاکستانی او افغان طالبانو د یووالي نشي دا د لندن چاپ اونیزی مجلې اکونومیست دی ویل کني عنوان دی د دسمبر پر دیشمه د افغانستان په خوست ولایت کې د یو ځن وژن کبرید له کبله او امریکایي او یو اردنی جاسوس ووژل سول دا پیښه د امریکا استخباراتو یا سی ای ای ته یو مصیبت او خو تاثیر به شای په پاکستان کې ډیر احساسوي په دې اړه نور په دې رپورت کاوري د جنوري پر 9 تاریخ یو ویډیوي کسټ پورسي چې پکې اردنۍ ځنوژن کوي ډاکټر همم خلیل ابو ملال البلاوی ښکاری تر څنګه حکیم الله مسعود ناست دی او په دې ویډیوي پیغام کې البلاوی خپل د خدای پامانی پیغام ثبت کړی دا ښکاری چې دغه ویډیو به د پاکستان په شمالي وزیرستان کې ثبت شوی وي دا سیمه له خوست څخه چې البلاوی پکې 14 وکړه 14 کیلومتره لري پراته ده البلاوی د اردن هیواد په مرسته راغلی و چې د القاعده شبکې د عالی رتبه غړي په اړه د امریکا د استخباراتو یو لوړ رتبه هیئت ته معلومات ورکړي فکر کیږي چې د القاعده زیات غړي به په شمالي وزیرستان کې پټوي لکه څنګه چې مسعود هم د پاکستانی پوځ د عملیاتو په نتیجه کې له جنوبي وزیرستان څخه شمالي وزیرستان ته پښې سپکې کړې دي اکونومیست مجله زیاتوي د شمالي وزیرستان زیاتې برخې د پاکستانی او افغان طالبانو لخوا کنټرولېږي چې افغان جهادیست جلال الدین حقانی به هم پکې ونډه لري چې د پاکستان د استخباراتو په خوانی متحد دی مجللې کې د دې ویډیوي کسټ خپرېدل د مسعود لپاره یو پرمختګ او افتخار دی چې تیر کال د بیت الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د پاکستانی طالبانو مشري کوي ډاکټر البلوی په دې ویډیو کې ادعا کړې چې دغه انتحاري حمله د هغه لومړی جهادي عملیات دی چې د امریکا او د دې هېواد د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر خلاف کوي، او دا برید د بیت الله مسعود د انتقام لپاره د پاکستان له سرحداتو د باندې کوي. کیدای سي د دې ځان وژن کې دغه اقدام د دې سبب سي چې د پاکستان پر اردو په خاص ډول د امریکا له خوا فشار زیات سي چې په شمالي وزیرستان کې خپل پوځي عملیات زیات کړي، خو پاکستان په دوه دلیلونو په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات ځنډولي دي. لومړی دا چې یو لک شل زره پاکستاني عسكر د دې هیواد په شمال غرب کې تر سخت فشار لاندې دي، په خاص ډول اوس چې د هند له خوا خطر احساسوي. دویم دا چې پاکستان نه غواړي په شمالي وزیرستان کې لنیوي دشمن یعنی د حقانی په ګډون له افغان طالبان سره لاس او ګریوان سي. حقانی هغه څوک دی چې په خوایل پاکستان سره کوم اختلاف یا داوا نه درلوده، او د دې طریقه به پاکستان غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ او غیظ زیات کړي. لنډه دا چې د سختدریزو ډلو ترمنځ فرق کول سخت کار دی، په خاص ډول اوس چې ویل کېږي حقانی او مسعود دواړو د ډاکټر بلاوی له خوا تر سره شوي انتحاري حمله کې لاس درلود.
خبری مجل آوری.
بیا هم د پاکستان پاړه. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي ریچارډ هولبروک پروند د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداري سره وکتل، او د ترهګری پر ضد پر مبارزه او نور موضوعات ورسره خبري وکړه. نوموړي همدارز پاکستان د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم خبري کړې دي. د پاکستان سیاستوالو له د څخه غوښتنه کړې چې امریکا باید د پاکستان پر قبایلي سیمو خپل حمله بند کړي. د ازادي راډیو خبريال نجيب عمر له پېښور نور حال راکوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي ریچارډ هالبروک وای پاکستان او امریکا د ترهګرۍ پر ضد په ګډه مبارزه کوي. نوموړی چې د اسلام آباد څخه لیدنه کوي، د جمعې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداري سره وکتل. ریچارډ هالبروک د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداري سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په سیمه کې په امنیتي حالاتو او د انرژۍ په موضوع خبرې اترې کړې دي. د پاکستان دولتي خبري ایجنټس اي پي پي لیکي چې دواړو مشرانو د امریکا او پاکستان د اړیکو په خکولو هم خبرې کړې دي. د لیدنې پر مهال په اسلام آباد کې د امریکا سفیر میرمن اینی پیټرسن او د پنجاب ایالت والی سلمان تاثیر هم موجود و. هالبروک تر دې مخکې د پاکستان د صدراعظم یوسف رضا ګیلانی، د دغه هیواد د لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی، د نورو حکومتي چارواکو او د اپوزیسیون د مشرانو سره هم کتلی دي. د پاکستان د سیاسي ګوندونو کومو مشرانو چې نوموړي سره کتلی، په هغو کې د پیپلز ګوند د فوزیا وهاب، د ام کیو ایم ګوند د فاروق ستار، د عوامي نشتل ګوند د اسفنیار ولی خان، د پیپلز ګوند شیرپاو ډلې د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، او د مسلم لیگ ګوند د اسحاق ډار نمونه د یادولو وړ دي. د پاکستان د حاکم ګوند او د هغې د پلویانو تر څنګ د اپوزیسیون د ګوندونو مشرانو هم د امریکا د حکومت د خاص استازي نه د غوښتنه وکړه چې حکومت باید د پاکستان په قبایلي سیمو د بی پیلوټو الوتکو بمباری ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ هم په شمالي وزیرستان کې د امریکا مشکوکو الوتکو بمباری وکړه. 12 کسان ووژل او 14 نور ژوبل کړل. داسې ګنګوسې وې چې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشر حکیم الله مسعود هم په دغه حمله کې وژل شوی دی، خو کوم پاکستاني مقام دا غم نه تایید نه کړه. د طالبانو ویان اعظم طارق هم رسنیو ته ویلي چې حکیم الله د حمله نه مخکې د یاد شوي ځای نه وتلو. ریچارډ هالبروک ویلي پاکستان او امریکا به د حکیم الله مسعود تر څنګ د نورو طالب او القاعده مشرانو پر ضد په ګډه مبارزه کوي. نوموړي تیره ورځ د سوات درې څخه حملیدنه وکړه او په دغه سیمه کې د بیا رغونې پروسه په خپلو سترګو ولیدله. د امریکا حکومت د سوات د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د پاکستان سره په ملیونونو ډالر مرسته کړې ده. نجیب عامر، د ازادي راډیو پېښور.
او سم ځینی نړیوال او سیمه ایز خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د امریکا یوې مشکوکې بی پیلوټ الوتکې پرون د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې 15 وسلوال وژلي دي. چارواکو چې د نمونو د نشولو په صورت کې په دې اړه معلومات ورکړي ویلي، میر علي کلی ته نږدې په دې حمله کې یو کور ویجاړ کړی دی، یا میر علي کلی ته نږدې په دې حمله کې یو کور ویجاړ شوی دی. په عین حال کې اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان د استخباراتو له قوله خبر ورکړی چې د امریکا یو مشکوک توغندي په دې وروستیو کې یو داسې سختریزې وسلوال وژلي چې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی په لیست کې نوم شامل وو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې په هیټي کې وروستۍ زلزلې شدید زیان رسولی دی. جمهور رئیس اوباما پرون له سپینې ماڼۍ په یوه لنډه بیانیه کې خبرداری ورکړ چې د ژغورنې په چارو کې به ستونزې موجودې وي.
American resources continue to arrive in Haiti. Search and rescue efforts continue to work.
دی وایي هیټي ته به د امریکا مرستې ادامه لري. په مصیبت کې د متاثره سوو کسانو د لټولو او ژغورلو هڅې به دوام لري. زموږ د ژغورنې ډلې وتوانېدې چې په ډېرو بدو شرایطو کې د هیټي د یو شمېر خلکو او هلته د ځینو موجودو امریکایانو ژوند وژغوري. د هیټي چارواکو ویلي چې تر اوسه یې 40,000 جسدونه خاورو ته سپارلي دي. د سره صلیب نړیوال سازمان وایي شایي په هیټي کې په وروستۍ زلزله کې لږ تر لږه 50,000 کسان وژل شوي وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې جربه په خپله هیټي ته سفر کوي تر څو په سیمه کې وضعیت لنجدي وڅاري. د ملګرو ملتونو سازمان همدارز له هیټي سره د لږ تر لږه 5.5 میلیونه ډالر عاجل مرستې اعلان کړې. دا سازمان وایي چې په هیټي کې لږ تر لږه 3,00,000 کسان د زلزلې له کبله بې کوره شوي دي. د ایران چارواکو د دې هیواد د مخالفو سیاسي مشرانو غورځنګ ته خبر ورکړی چې په ایمیلونو او لنډو لیکلو پیغامونو کې د روانې سیاسي پیشنې تنظیموي. د ایراني زده کوونکو نیمه رسمي خبري اژانس خبر ورکړی چې د پولیسو مشر اسماعیل احمدي مقدم نن د مخالفینو ملاتړ کوونکو ته اخطار ورکړ چې د یو سیستم په مرسته ایمیلونه او د موبایلونو لنډ لیکلي پیغامونه څارلی سي. په دې وروستیو کې د ایران ځوانو زده کوونکو او د انټرنیټ ماهرینو د حکومت پر ضد مظاهرو په تنظیم کې ډېر مهم رول لوبولی چې دغه مظاهرې د جون د میاشتې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته زیاتې شوي دي. نن په اوکراین کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاین پای ته رسیږي. ټاکل شوی دغه انتخابات نن وسی نظر پوښتنې شي چې صدر اعظم یولیا تیموشینکو تر خپل سیال پخوانی صدر اعظم ویکتور یانوکوویچ مخته ده. ولسمشر ویکتور یوشچینکو چې په 2004 میلادي کال کې د نارنجي انقلاب په وخت کې یانوکوویچ ته ماتې ورکړې و ګومان نه کېږي دویم ځلې انتخابات وکړي. یو پخوانی ایرانی ډیپلوماټ چې د اصلاح غوښتونکو د وروستیو مظاهرو په وړاندې یا د دغو مظاهرو په اختلاف د ایران حکومت د سختګرۍ په اعتراض له خپلې دندې استعفا کړې ده. ازادي راډیو ویلي دي ازادي راډیو ته نوموړي شای نور ډیپلوماټان هم ورته اقدام وکړي. محمد رضا حیدری چې د ناروې په مرکز اوسلو کې د ایران د سفارت قونسل و د روانې میاشت په پیل کې استعفا وکړه. هغه نه دی ویلي چې په ناروې کې به سیاسي پناه واخلي او کنه، او که څه نوموړي دغه هم زیاته کړې ده چې ژوند ته خطر پیښ شوی دی. او اوس به لنړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه تبصرو ته غوږ شو چې سلطان محمد سرور دغه تبصرې کتلی دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د خپلې وروستۍ ګڼې په یو مطلب کې وایي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د پراختیا او پیاوړتیا پروګرام رسمن منلی دی. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې په امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه یوازې خبرې کېدې، خو اوس د امریکا دفاع وزارت د دغو ځواکونو د پراختیا او روزنې پروګرام رسمن مطرح کړی دی. ورځپاڼه د امریکایي عسکرو مرګ ژوبلې او په خوست کې د امریکا د استخباراتو د کارکوونکو وژنې ته په اشاره کې لیکي چې د افغان اردو او پولیسو د شمیر زیاتول بهرنیو قواوو ته ځکه ډیر اهمیت لري چې دغه ځواکونه بهرني عسکر له ګواښونو ژغورلی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې نوي اهداف دادي چې د راتلونکي میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې به د افغان ځواکونو شمیر له 102,000 عسکرو څخه 101,000 عسکرو ته اوچت کړی شي، او دغه شمیر به په 13 میاشتو کې دومره اوچت شي چې په دې موده کې له افغانستانه د امریکایي قواوو وسلو ته لاره اواره شي. خو نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو له قوله دا هم لیکي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام بیا هم د افغانستان په امنیتی وضعیت پورې ارتباط لري او په دې اړه کومه دقیقه فیصله نشته. نیویارک ټایمز لیکي چې په راتلونکي مالی کال کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د روزنې لپاره 11,600,000,000 ډالر ټاکل شوی دی. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې هم خپلې وروستۍ ګڼې کې په خوست کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA د مامورینو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د دغه مطلب په یوې برخې کې راغلی دی چې له دغې پیښې وروسته د امریکا او لویدیځ اکثرو مطبوعاتو په خوست کې د CIA مامورین ګرم ګڼلي او لیکلي دي چې دوی ولې امنیتي مقررات په پام کې نه دي نیولي او له انتحاري برید کوونکو سره یې لیدلی دي. ورځپاڼه زیاتوي چې په وژل شویو کسانو باندې انتقاد له انصافه لرې خبره ده. دغه کسان چې په افغانستان کې د تروریزم ګواښته سینې سپر کړې وي باید وستایل شي. ورسمنه لیکي هغه کسان چې په خوست کې ووژل شول د وضعیت په اړه خپل جاج او قضاوت درلوده، خو بیا هم خطر ومانه او ځانونه یې له لاسه ورکړل. واشنگتن ټایمز لیکي اوس د دې په ځای چې دغه کسان ګرم وګڼل شي، خبر داوي چې دوی ته دعا او له کورنیو سره یې همدردي وشي. ورسپانه زیاتوي چې امریکایان باید د دغو کسانو چې د خپل ملت د امنیت لپاره خطر په ځان منلی منندوی وي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د نن ولسی جرګه پاته اولس وزیرانو ته د باور یا همرا د رای ورکړي چې نیم سات وروسته به په دې اړه تازه معلومات ووري. اوس مصطفی صدیقی سټوډیو ته راغلی چې بل خبري مجله تاسو ته وړاندې کړي.
تشکر از خودت صالح، سلام به همه شما به این مجموعه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است و من مصطفی صدیقی در این گل صبح شنبه با تیم خبری ما با شما هستیم. حالا یک جا با شما این مجموعه خبری را شروع می‌کنیم و این هم فهرست تازه ترین ها و اختصاصی های این 30 دقیقه. ولسی جرگه افغانستان امروز به وزیران پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی رأی می‌دهد. رأی اعتماد یا عدم اعتماد. پلیس افغان میگوید که راکت در منطقه دیپلماتیک در نزدیکی سفارت‌های کشورهای غربی، قصر ریاست جمهوری و دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در کابل اصابت کرده است. نخستین مرکز بین المللی زبان پشتو به منظور تنظیم و هماهنگی آثار چاپ شده زبان و ادبیات پشتو روز جمعه در کابل گشایش یافت. صندوق وجهی بین المللی گفته است که بیش از 8 میلیون دلار را به خاطر کاهش فقر و رشد امکانات به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها مقام‌های امنیتی پاکستانی می‌گویند که در یک حمله تیاره احتمالاً آمریکایی در کمربند قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان 5 شورشی کشته شدند. یک دیپلمات ایرانی سابق به رادیو فردا گفته است که شاید یک تعداد زیاد از دیپلمات‌های ایرانی به خاطر سرکوب معترضان طرفدار اصلاحات توسط حکومت ایران استعفا بدهند. خود این دیپلمات از وظیفه‌اش در سفارت ایران در نروژ استعفا داده است. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که ویرانی زلزله اخیر در هایتی خیلی بزرگ بوده است و افزوده که در عملیات کمک رسانی و نجات با آسیب دیدگان این جزیره روزهای سخت در پیش رو خواهد بود. در پهلوی اینها شماره از روزنامه‌های معتبر جهان را براتان مرور میکنیم و اما حالا این مجموعه خبری شنبه 26 ماه جدی برابر با 16 ماه جنوری را با تحولات در مورد افغانستان آغاز میکنیم. اول شروع میکنیم با موضوع مربوط به کابینه جدید افغانستان. همونطور که گفتیم ولسی جرگه افغانستان امروز به 17 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور کرزی رأی میدهد. امی لحظه حکمت الله فوشنجی مشاور حقوقی رئیس ولسی جرگه افغانستان محمد یونس قانونی را از کابل با خود داریم در یک تماس تلفنی. سلام آقای فوشنجی، خوش آمدین و این برنامه رادیو آزادی. چه وقت رای گیری آغاز میشه؟
سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. خب آیت اداری پیشنهادشان دیروزی بود که روز پنجشنبه بود که امروز ساعت 8 صبح پروسه رای‌دهی آغاز شود، ولی من فکر میکنم که شاید تا ساعت 8:30 یا 8:45 نمایندگان محترم مردم تشریف بیارن به تالار و رای‌دهی آغاز شود. و همچنان فرق دیگه که امروز در پروسه رای‌دهی وجود داره ای است که و قسمی که شما میدونین در رای‌دهی چند هفته قبل پیش دو محل رایدی برای وکلا آماده شده بود در تالار، ولی این بار نظر به هدایت رئیس ولسی جرگه آقای قانونی اداره امور ولسی جرگه 4 محل رایدی را تایید دیدن. به من امیدوار هستیم که پروسه رایدی تا ساعت 12 زور امروز خاتمه پیدا کنه، اگر فرض کنیم ساعت 15:59 شروع شد.
در کل برخورد ولسی جرگه با نامزد وزیران این بار چگونه خواهد بود؟
والا من فکر میکنم یک کم مشکل است که بداریم چی خواهد بود، چون شما بهتر میدانیم که ما گروپ های پارلمانی نداریم در پارلمان و اگر هستن هم ظاهرن فعال به نظر نمیرسن. من فکر میکنم که رای دید همه و همه انفرادی است و در این صورت مشکل است که بدانیم و پیش بینی کنیم که چه اتفاق خواهد افتاد. پروسه سوالات و پروسه سمع وزرا کاملا مشابه به پروسه گروپ قبلی بود، ولی امروز متاسفانه ما نمی‌فهمیم، پیش بینی نمی‌کنیم و هیچ گروپ پارلمانی وجود نداره که اونها از قبل مثلا چیزی گفته باشن که در رابطه با کابینه چی تصمیم میگیرن. بنابراین رای انفرادی است و فکر نمی کنم که حتی خود اعضام بدانن که چی اتفاق میفته تا ساعت 3 بعد از ظهر امروز.
تشکر از شما حکمت الله فوشنجی، مشاور حقوقی رئیس ولسی جرگه افغانستان. همی لحظه نجیب محمود استاد پوهنتون کابل را از کابل با خود داریم. سلام استاد، خوش آمدین به مجموعه خبری رادیو آزادی. چنانچه شنیدین امروز ولسی جرگه افغانستان به هفته وزیر پیشنهادی رئیس جمهور کرزی رای میدهد. امی موضوع را تحلیل میکنیم، از نظر شما امی فهرست وزیران پیشنهادی فعلی با فهرست وزیران پیشنهادی قبلی چه تفاوت دارد؟ چی از تحلیلتان؟
تشکر با هر سلام. قسمی که می دانیم بحث کابینه و انتخاب داره یکی از جنجالات المعارض و مسائل شده که مورد بحث بسیاری از مردم افغانستان قرار گرفته. طبعا کابینه جدیدی که شد تفاوت های کلی نسبت به دور قبلی داره. روی مسائل تخصص خب البته نمیشه که تفاوت قائل شد. همه وزارت قبلی که بود یک مقدار تجارب کاری داشتن، در این مفهوم که یا معین یک وزارت بودن یا وزیر یک وزارت بودن، به این ترتیب از پس بعض از مسائل کاری و مدیریتی فارغ میشدن. اما متاسفانه بسیاری کسایی که در دور فعلی به عنوان وزیر مطرح شدن، بسیاری از اونا فکر میکنم که با مشکل در دولت افغانستان کار کردن. مثال من یکی از وزرای محترم را که متن میخوندن در مجلس ملی، من متوجه شدم که اونا تا متن از روی کاغذ هم خوندن نمیتونن و احتمال اونا از خارج آمده بودن. پس اگر همچه افراد یا با مثل از این افراد در کابینه وجود داشته باشه، مشکل است که مشکلات فنی حمل بکنه و از طرف دیگه مشکل
است. از نظر شما یک چیزی که هویدا هستی است که چهره های جدید شاید کمتر شناخته شده در این فهرست دیده میشن. چقدر ممکن است که این بار اینها موفق شوند و رای به دست بیارن از ولسی جرگه افغانستان؟
دقیقاً من رای بارستم که از فهوای نظریات طرفداران تیم حاکم برمی آید که اونا علاقمند به این نیستن که با روند فعلی همراه و هم نظر باشن. برای این که اونا فکر میکنن که نوع اقتلافی صورت گرفته و رئیس جمهور کرده با کسانی که در روند انتخابات قول و قرارهای داشته و اونا را زیر پا گذاشته و با یک نفر افراد را که اصلا معلوم نیست اینا مربوط به کدام گروه از کدام تیم هستند وارد نظام شدند. به این ترتیب من فکر میکنم که بیچاری از طرفداران رئیس جمهور در پارلمان شاید به تیم آذر به اکثریتشان رأی مثبت ندهند. به این ترتیب من باور دارم بجز از چند نفر وزرایی که به یک نحو در دور قبلی هم در کار کمپاین انتخابات رئیس جمهور سهم داشتند، افراد مطرح هستند، شاید اکثریت از آنها رأی مثبت برای رفتن به وزارت به دست نیاورند. به این ترتیب مشکلات و جنجال های کابینه باقی خواهد ماند و این خودش باعث یکی از معضلات اساسی در دوره کار رئیس جمهور خواهد باشد.
این پیشنهاد شما در واقع چی است برای وکیلای پارلمان و اعضای ولسی جرگه افغانستان که چگونه باید برخورد بکنن با این فهرست جدید؟
خب بدون شک اونا نماینده های هستن که بر اساس رأی مردم با مجلس را پیدا کردن. طبعا زمان کنه از رای خود استفاده میکنن، در حقیقت رای یک تعداد بسیار از مردم دیگر را اونا استفاده میکنن. پس باور مریض با ثوابدید و مشکلات فعلیه که افغانستان داره و باعث میشه که افغانستان از این وضعیت بدتر بکنه و اگر این وزارا را برشان رای مثبت میتن، اگر میدانن که افغانستان از این وضعیت بیرون میکشه و به یک رای فلاح و رستگاری پیش میره، خب رای مثبت بدن. البته ما باور بایست که هر وکیل بر مبنای منافع ملی، ارزش‌های تاریخی و عرف و سنت که ما داریم و با درک مشکلات فعلی افغانستان رأی خود را استفاده خواهد کردن. یعنی همین خوب است که بر مبنای بندهای پشت پرده اینا توجه نکنند و بیشتر فکر بکنند که مردم همه متوجه اونا امروز هستند که اونا برای کدام وزیر لایق رأی میدن و برای کدام وزیر نالایق. تا یک سرنوشت ملی با بدست افراد
بله. تشکر از شما نجیب محمود استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل. همونطور که شنیدین و در جریان هستین، ولسی جرگه افغانستان امروز به هفته وزیر پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی رای میدهد که رای اعتماد یا عدم اعتماد در طول روز با گرفتن تازه ترین تحولات شما را در جریان خواهیم گذاشت. برمیگردیم با تحولات امنیتی مربوط به افغانستان. اما حالا
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
و تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا به رادیو آزادی فرستاده اید. یک تعداد از شنونده ها بر ما پیام هم گذاشتن که یک جا با هم میشنویم.
از پیام های شما
رادیو آزادی، پیام ما را گوش بگیر. ما از ولسوالی شیخلی زنگ میزنیم. ولسوالی شیخلی فعلا حکومت که هست حکومت قانونی نیست، یک فقط کل کارمندان حکومت ولسوالی شیخلی بدیسی که هست بدیسی هر خانواده هست.
سلام علیکم بر رادیو آزادی و همه قوم و قارب و همه و حال احوالش سلام برسم. موی بسیار نفره سر جر و بسیار جای مبرف و خطرناک هستن، کمک ممک نمیرسه. در سال دو نفر سه نفر پای برف میشه، همه کمک ممک برسه قطع کلانان نخوره.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، مانده نباشید. من ملا محمود از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار میباشم. معنی اسلام آبادی و وطن و ملت است. خودشان بررسی نمایند و قضاوت کنند. جهان شاهدی این بدبختی است.
پیام های شما را از شنونده ها را با شما شریک ساختیم. شما هم میتونید که بر ما پیام بفرستین و همچنان نامه روان بکنین. 7:42 دقیقه به وقت افغانستان است. من مصطفی صدیقی در این مجموعه خبری از رادیو آزادی با شما هستم و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتون داریم. همچنان یادآوری میکنم که مرور داریم بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان. اما حالا میپردازیم به یک موضوع امنیتی. پلیس افغان میگوید راکت در یک منطقه دیپلماتیک در نزدیکی سفارت‌های کشورهای غربی، قصر ریاست جمهوری و دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در کابل ثابت کرده. عبدالغفور سیدزاده رئیس تحقیق جنایی کابل گفته است در اثر این حمله راکتی یک پلیس به طور سطحی مجروح شده است، ولی تا حال از تلفات بیشتر معلومات در دست نیست. جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون میشنویم.
به گفته مقامات افغان، دیروز شام یک راکت در منطقه دیپلماتیک در نزدیکی سفارت‌های کشورهای غربی در شهر کابل اصابت کرد. به گفته عبدالغفور سیدزاده رئیس تحقیق جنایی کابل، این راکت در منطقه وزیر اکبرخان اصابت کرد، جایی که افغان‌های ثروتمند و شرکت‌های خارجی مستقر می‌باشند. پلیس با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که در اثر این حمله راکتی یک پلیس به صورت سطحی زخمی شده است. گزارش در مورد تلفات بیشتر در دست نیست. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، ولی در گذشته طالبان مسلح مسئولیت حملات مشابه را به عهده می گرفتند. با تعقیب اصابت راکت، تدابیر امنیتی جدیدتر در نزدیکی مرکز عملیات مشترک افغان اتخاذ شد. در حال حاضر افغانستان میزبان دو دیپلمات غربی در کابل است، یکی نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هالبروک و دیگر وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند. در همین حال گزارش شده است که در اثر فیر قوای افغان و نیروهای بحری آمریکا در نزدیکی پایگاه نظامی به روز چهارشنبه حداقل 5 غیر نظامی در ولایت هلمند زخمی شدند. خشونت‌ها در افغانستان نسبت به 8 سال گذشته افزایش یافته است. عملات و خشونت ها از جنوب و جنوب شرق کشور به مرکز کشور رسیده است. آمریکا در نظر دارد 30,000 عسکر اضافی به افغانستان اعزام کند تا جوابگوی خشونت ها گردد. در حال حاضر کشورهای عضو ناتو 110,000 عسکر در افغانستان دارند که 68,000 آن عساکر آمریکایی می باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باز هم خوش آمدین لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی و شما میرسه و تا لحظات دیگر گزارش داریم در این مورد که نخستین مرکز بین المللی زبان پشتو و منظور تنظیم و هماهنگی آثار چاپ شده زبان و ادبیات پشتو روز جمعه در کابل گشایش یافت. همچنان فشرده تازه ترین خبرها را براتون داریم، اما حالا گزارش اقتصادی میشنویم. هیئت اجراییوی صندوق وجهی بین المللی به تاریخ 15 ماه جنوری ارزیابیش را درباره کارایی یا اجراءات اقتصادی افغانستان در چارچوب برنامه کاهش فقر و رشد امکانات تکمیل کرد. تکمیل ارزیابی اجازه می‌دهد تا صندوق وجهی بین المللی بیش از 8 میلیون دلار را به صورت فوری به افغانستان بپردازد. با پرداخت این مقدار پول، مجموع پول پرداخت شده صندوق وجهی بین المللی برای افغانستان به 118 میلیون دلار میرسد. به این جزئیات بیشتر در این مورد را در مطلب از غفور متین بشنویم.
با تعقیب بس‌های برد اجرایوی، موریلو پرتغال معاون اجرایوی صندوق و رئیس بورد گفت با وسط اوضاع سخت امنیتی و سیاسی، مقامات افغان پروگرام اقتصادی سال 2009 را موفقانه تطبیق کردند. اقتصاد افغانستان نسبت به سال گذشته بهبود یافته، تورم کاهش یافته و جمع‌آوری عواید از آنچه انتظار می‌رفت بیشتر شده است. به این ترتیب رشد اقتصادی و تورم مساعد در بهبود سطح زندگی و کاهش دادن فقر میتوانند نقش داشته باشد. به نوشته صندوق وجهی بین المللی، هدف از تجدید نظر پروگرام اقتصادی سال 2009-2010 تحکیم بخشیدن پیشرفت های به دست آمده می باشد. موریلو می گوید مقامات افغان در نظر دارند تا توجه را بالای پالیسی مالی در جهت پایین نگه داشتن سطح تورم، پایین نگه داشتن مصارف عمومی و بهبود بخشیدن سرمایه گذاری های انکشافی متمرکز بسازند. آنها همچنان تعهد کردند تا تدابیر بیشتری را جهت افزایش عواید دولت، بهبود بخشیدن شفافیت و مؤثریت مؤسسات عامه اتخاذ نمایند. موریلو پرتغال، رئیس بورد اجرایوی صندوق وجهی بین المللی در اعلامیه نشر شده گفته است از آنجایی که وضع امنیتی هنوزم دارای اهمیت می باشد، اما ثبات اقتصادی، حمایت از سوی کشورهای کمک دهنده و طرح یک پروگرام اصلاحات اقتصادی به منظور اداره سالم، سیاست دوامدار مالی و سرمایه گذاری در سکتور خصوصی و عامه برای انکشاف اقتصادی و کاهش دادن فقر دارای اهمیت خاص است. به گفته آقای موریلو، مقامات افغان بعد از ختم پروگرام فیلی در ماه جون سال 2002 میلادی به ادامه جذب کمک‌های مالی نیز ابراز علاقمندی نمودند.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
اسم شما چی است؟
اسم بریالی.
بریالی جان، مسئولیت اصلی ریشکن ساختن فساد اداری در افغانستان به دوش کیست؟
به دوش ملت است، به دوش مردم است، از پایین تا بالا، از بالا تا پایین. هم مردم مسئول است و هم تنها حکومت مسئول نمیشه. ملت هم مسئولیت داره. ملت که خدا آلاسته کنه، دولت آلاسته است.
نام خودت چی از بیادر؟
گل محمد.
به خاطر برچیدن فساد اداری در افغانستان کی باید تلاش بکنه، حکومتی کشور و یا خارجی ها؟
بیشتر مربوط حکومت افغانستان میشه و افغانستان، حکومت افغانستان باید یک تصمیم اساسی را درباره برچیدن فساد اداری بگیره و به نظر من بدون همکاری مردم این امکان پذیر نیست.
نام شما چی است؟
سمیر.
سمیر جان، به نظر خودت کیها باید جلو گسترش دامنه فساد اداری را در افغانستان بگیرن؟
دامنه گسترش فساد اداری میتونه ارگانهای خارجی بگیره، میتونه یک ادارات جور کنن که توانش دارن که میتونه فساد اداری در جلوش را بگیره، اما ادارات دولتی نمیتونه، این قدرت را نداره.
7:50 به وقت افغانستان است و در این قسمت از مجموعه خبری رادیو آزادی میشنویم که نخستین مرکز بین المللی پشتو به منظور تنظیم و هماهنگی آثار چاپ شده زبان و ادبیات پشتو روز جمعه در کابل گشایش یافت. صدها تن از شاعران و نویسندگان افغان از مرکز و ولایات در گشایش این مرکز گرد هم آمده بودند. برگزار کنندگان این کنفرانس گفتند بعد از این در خصوص نشر آثار ادبی پشتو تلاش و دقت بیشتر خواهد شد. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل با یکی از مسئولین این مرکز فرهنگی صحبت کرده و گزارش دارد به این شرح.
دکتر دوران فیضان، یک تن از مؤسسان نهاد فرهنگی، گفت پس از این در چاپ و نشر آثار پشتو دقت بیشتری صورت خواهد گرفت و در این زمینه هماهنگی بیشتری به عمل می آید.
هدف این مرکز هماهنگی بین کارهای فرهنگی که در سراسر جهان صورت میگیره در بخش پشتو و تامین ارتباط بین حلقات فرهنگی در سراسر جهان میباشه.
در نخستین کنفرانس ایجاد اولین مرکز بین المللی پشتو شرکت کنندگان به گروپ های مختلف تقسیم شدند تا نظریاتشان را به خاطر عرضه آثار ادبی به شکل گروپی راه بدارند تا در روشنیان در چاپ و تکثیر آثار پشتو از تکرار اشتباهات جلوگیری شود. همین جان وحید احمدزی، یک تن از اشتراک کنندگان این انجمن، تشکل این مرکز را یک ضرورت به منظور تشکل واحد نهادهای فرهنگی خواند.
تأسیس همچو یک مرکز بسیار مفید است و یک ضرورت بسیار بزرگی بود، به خاطر که این مرکز میتونه که فعالیت های مختلف که مثلا در ولایت در خارج از کشور از طرف ارگان های مختلف در هر ولایت که مرکز میتونه که منسجم شود، میتونه که از تجارب یک دیگه دوستاره اگر کنه مثلا در ننگرهار چه فعالیت انجام میشه و در ولایت هرات چه فعالیت انجام میشه، یعنی میشه که یک همانگی را به وجود بیاره.
برگزار کنندگان مرکز بین المللی پشتو میگویند هرچند دولت در سالهای اخیر در جهت انکشاف ادبیات پشتو کارهای مثمری انجام داده، ولی تلاشهای بیشتری در جهت غنامندی ادبیات پشتو نیاز است. آنها میگویند تا این ماه اخیر اکادمی علوم افغانستان سمینارهای بین المللی را در رابطه با شاعران زبان پشتو انجام داده، با آن هم تلاشهای در زمینه محسوس میگردد. برگزار کنندگان این کنفرانس گفتند افغان کلتوری تولانه جرگه مبتکر ایجاد این انجمن است و در این زمینه کارهای ستمندی در جهت غنامندی ادبیات پشتو انجام داده است.
گزارش بود از حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل و حالا یک جا با شما تازه ترین سرخط های این مجموعه خبری را یادآور می شویم. ولسی جرگه افغانستان امروز به 17 وزیر پیشنهادی کابینه رئیس جمهور کرزی رأی می دهد. رأی اعتماد یا عدم اعتماد. پلیس افغان می گوید که راکت در منطقه دیپلماتیک در نزدیکی سفارت های کشورهای غربی، قصر ریاست جمهوری و دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در کابل اصابت کرده است. نخستین مرکز بین المللی زبان پشتو با منظور تنظیم و هماهنگی آثار چاپ شده زبان و ادبیات پشتو روز جمعه در کابل گشایش یافت. بر اساس گزارش مقامات امنیتی پاکستانی میگویند که در یک حمله تیاره بی پیلوت احتمالاً آمریکایی در کمربند قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان 5 شورشی کشته شدند. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که ویرانی زلزله اخیر در هایتی خیلی بزرگ بوده است. اول شروع میکنیم با تحولات خبری در ایران. یک دیپلمات ایرانی سابق به رادیو فردا گفته است که شاید یک تعداد زیاد از دیپلمات های ایرانی به خاطر سرکوبی معترضان طرفدار اصلاحات توسط حکومت ایران استعفا بدهند. خود این دیپلمات که محمد رضا حیدری نام دارد در اوایل این ماه از وظیفه‌اش به حیث مشاور در سفارت ایران در اسلو مرکز نروژ استعفا داد. او در مورد این که چرا این تصمیم را گرفته چنین میگوید:
من همونجور که مکررن گفتم علت اصلی و تصمیمی که گرفتم فقط به خاطر این بود که به مردم ایران و به تمام اون کسایی که در راه جنبش سبز ایران قدم برمی‌دارن به عنوان یک سرباز کوچک اعلام کنم که ما نیز در کنار اونا هستیم و با حرکت خودم که در واقع به صورت استعفا از محل کارم خارج شدم، اونها رو در راهی که میرن کمکشون کنیم و همچنین محکوم کنم کشتار و سرکوب مردم کشورمو که توسط عوامل خودسر در داخل ایران صورت گرفته و جهانیان نیز از این قضیه در واقع متاسف شده بودند.
حیدری گفته است هنوز تصمیم نگرفته که برای پناهندگی در نروژ درخواست بدهد یا خیر، اما ابراز نگرانی کرده، گفته که جانش در خطر است. بر اساس گزارش‌ها مقام‌های امنیتی پاکستانی می‌گویند که در یک حمله طیاره بی پیلوت احتمالاً آمریکایی در کمربند قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان 5 شورشی کشته شدند. این مقام‌ها که نامشان را افشا نکردند، افزودند که این حمله قرارگاه را در شهرک میرعلی در وزیرستان شمالی ویران کرده. در این حال خبرگزاری اسوسییتد پرس از مقام‌های استخباراتی پاکستان نقل کرده که حملات راکتی احتمالاً آمریکایی یک شورشی را که در فهرست افراد زیر تعقیب پلیس فدرال آمریکا بود کشته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که ویرانی زلزله اخیر در هایتی خیلی بزرگ بوده است. اوباما این موضوع را دیروز در قصر سفید گفت. او افزود که در عملیات کمک رسانی و نجات با آسیب دیدگان این جزیره روزهای سخت در پیش رو خواهد بود. اوباما میگوید ارسال کمک‌های آمریکا به هایتی همچنان ادامه دارد. گروه‌های نجات همچنان به کارشان ادامه می‌دهند و مردم را از زیر مخروبه‌ها بیرون می‌آورند. گروه‌های نجات ما جان اطبای آمریکایی و هایتی را در شرایط خیلی دشوار نجات دادند. آرامیک لوئیس وزیر خارجه هایتی میگوید مقام‌های حکومتی تا حالا اجساد تقریباً 40,000 نفر را که از سبب زلزله 7 ریشتری کشته شدند دفن کردند. در این حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به منظور نظارت از تلاش‌های کمک رسانی به زلزله زدگان امروز وارد هایتی خواهد شد و همچنان با رینی پریفال رئیس جمهور این کشور ملاقات خواهد کرد. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد هم قصد دارد به زودی از هایتی دیدن کند. او گفته است که سازمان ملل متحد 550 میلیون دلار را به طور کمک‌های عاجل به زلزله زدگان هایتی تهیه خواهد کرد. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا در این مجموعه خبری رادیو آزادی. از همراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه تشکر و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا سلطان محمد سرور با مرور کوتاه بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان با شماست.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد درباره اینکه وزارت دفاع آمریکا برنامه تقویه پلیس و اردوی ملی افغانستان را رسما تصدیق کرده است. روزنامه از قول مقامات آمریکایی می نویسد که گفتند تاکنون صحبت‌ها در آمریکا و دیگر کشورهای غربی زیاد بود که اردوی ملی افغانستان باید تقویه شود تا بتواند مسئولیت امنیتی این کشور را به عهده بگیرد، ولی اکنون برنامه توسعه تعلیم و تربیت قوای امنیتی افغانستان از سوی وزارت دفاع آمریکا رسما طرح شده است. روزنامه با تلفات عساکر آمریکایی و کشته شدن مأمورین اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA در خوست اشاره نموده می‌نویسد که افزایش تعداد سربازان پلیس و اردوی ملی افغانستان برای قوای خارجی اهمیت حیاتی دارد و این عساکر را از خطر نجات می‌دهد. بنوشته روزنامه اهداف نوی تعلیم و تربیت سربازان افغان طور است که تا ماه اکتبر سال 2011 تعداد عساکر اردوی ملی افغانستان از 102,000 به 171,000 برسد و تلاش ها بیشتر شود تا تعداد سربازان پلیس و اردوی ملی افغانستان در 18 ماه بعد به اندازه بلند برده شود که طبق اعلان رئیس جمهور اوباما انتقال عساکر آمریکایی از افغانستان در ظرف 18 ماه آغاز گردد. اما روزنامه از قول مقامات نظامی آمریکا می نویسد که طرح آغاز خروج قوای آمریکا از افغانستان به شرایط امنیتی در این کشور وابسته می باشد و کدام تصمیم دقیق در مورد وجود ندارد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز بودجه تعیین شده برای مأموریت تعلیم و تربیت اردوی ملی افغانستان برای سال مالی 2011 بیش از 11 میلیارد و 600 میلیون دلار می باشد. روزنامه واشنگتن تایمز نیز در شماره اخیر خود در مورد کشته شدن مأمورین اداره استخبارات مرکزی آمریکا در حمله انتحاری در ولایت خوست مطلبی به نشر رسانده و در بخش آن می نویسد بعد از این حادثه اکثریت روزنامه‌ها و نشریه‌ها در آمریکا و غرب انگشت انتقاد را علیه مأمورین CIA در این قرارگاه در خوست بلند کرده و نوشتند که این افراد مقررات امنیتی را مد نظر نگرفته و با شخص انتحار کننده ملاقات کرده‌اند. روزنامه می‌افزاید این غیر عادلانه است که بر قربانیان انتقاد شود و از خدمات و تلاش‌های آنها که برای مبارزه علیه تروریسم در افغانستان جان خود را به خطر انداخته‌اند ستایش نشود. روزنامه می افزاید کسانی که در خوست کشته شدند قضاوت خود را در مورد اوضاع داشتند، ولی با آن هم خطر را قبول کردند و در این را جان خود را از دست دادند. روزنامه می نویسد اکنون برای عوض ملامت کردن قربانیان بهتر است که بر روح آنها دعا صورت بگیرد و با خانواده هایشان همدردی شود. روزنامه می افزاید امریکایی ها باید از این افراد سپاسگزار باشند که خطرات جانی را تحمل می کنند تا امنیت و مسئولیت ملت خود را حفظ کنند.